آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. درنو اوریدونکو سلام، زه نو شب آشنایم دومه پختو خبرونه اوریدو ته سلیم شي. پروانه خبرونه کې د خبرونو سرټیکی بشپړ خبرونه رپورټونه او پسې د آشنا سپورتس ونیز خبرونه اوري. اوس هم پامو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته.
ملګری ملتونو په افغانستان کې د جګړو لوجه 1.2 میلیونه خلک د خپل کورونو نه بي ځای شوي دي. افغان ځواکونو د جانخیل ولسوالۍ بیرته له طالبانو ویلېوله او اوباما غواړي چې په شمالي کوریا بندیزونه نور هم سخت کړي.
قدرمون اوریدونکو د پوره خبرونه له اوریدو وروسته د رپورټونه هم درته خبرو. له افغان خبري اعلانونه د ملاتړ ادارې وی چې د 2008 کال په افغانستان کې د خبري اعلانونو لپاره تر ټولو خونړی کار د جمهوری ریاست لپاره د جمهوری ګوند نوما ډانلډ ټرمپ او د هغه مرستیال مایک پینس دواړو د کارګر ورځې زیاته برخه په اوهایو کې تیره کړه. خو د دیموکراتي سیالۍ نوماندې هیلری کلینټن څه وکړل دا به په رپورټ کې روښانه شي. رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته عاشق الله رحیمزی د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. ملګری ملتونو په افغانستان کې د جګړو له وجه 1.2 میلیونه خلک د خپل کورونو بې ځای شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر سټیفن اوبراین د همدې میاشتې په 16 افغانستان ته ځي چې د جګړې له وجه خلکو ته رسیدلی زیان او دا چې بشري خیریه موسسې ورسره څه ډول مرستې کوي په خپلو سترګو وګوري. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې یوازې د همدې کال د پیل راهیسې 209,000 خلک د جګړو له وجې بې کوره شوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کابل ښار په شهرنو سیمه کې د پاملرنې په نامه د مرستې رسونې یوې امریکایي موسسې باندې په برید کې درې بریدګر وژل شوي او شپږ ملکیان ټپیان شوي دي. په کابل ښار کې د ملي دفاع وزارت سره نږدې د تېرې ورځې د چاودنې او ځانمرګي برید نه وروسته تېره شپه ناوخته شاوخوا 11 بجې د دغه ښار د شهرنو په سیمه کې وسلوالو د مرستې رسونې په یو دفتر برید وکړ. وسلوالو بریدګر د پاملرنې موسسې دفتر ته ننوتل او له افغان امنیتي ځواکونو سره یې د سهار تر 10 بجو پورې جګړه وکړه. د پکتیا ولایتي چارواکي افغان امنیتي ځواکونو تیر شپه د پکتیا د جانخیل ولسوالۍ مرکز سره تر رسیدلی دی او د سیمې وضعیت افغان ځواکونو په خپل ولقه کې اخیستی. په ګردیز کې د پولیسو د 303 سپینغر زون قومندان پاسوال اسدالله شیرزاد نن سهار خبر اعلان ته وویل چې د ولسوالۍ د بیرتنیولو په عملیاتو کې تیر شپه 12 وسلوال وژل شوي دي او ګڼ شمېر یې ټپیان دي. د سعودي عربستان ستر مفتي عبدالعزیز وایي چې ایرانیان مسلمانان نه دي. د ښاغلي عبدالعزیز دغه څرګندونه نه یو ورځ مخکې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنئی ویلي و چې د سعودي چارواکو تیر کال د حج په دوران کې حاجیان وژلي دي. د مکې خبري اجانس نن د سه شنبې په ورځ د مفتي ولاعظم شیخ الشیخ له قوله ویلي دي چې د خامنئی دا ډول تورونه د هغوی لپاره د حیرانۍ خبره نه ده، ځکه چې ایرانیان د زردشتیانو اولاده ده او زردشتیان مسلمانان نه و. عبدالعزیز الشیخ ویلی دی چې د اسلام او په ځانګړي ډول د سنی مذهب مسلمانانو سره د ایرانیانو دښمنی د پخوانه ده. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي په شمالي کوریا د بندیزونو سختول غواړي او په دې حق لبه د ملګر ملتونو سره په ګډه کار وکړي. کاغلی اوباما د څرګندونې د شمالي کوریا لخوا د توغندیو د تازه ازموینو په ځواب کې کړې دي. جمهور رئیس اوباما وایي چې د توغندیو د ازموینه پرونکې اقدام و او د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. اوباما وویل چې دا کار شمالي کوریا نور هم منځوي کوي، خو زیاته کړه که چیرته د دې هیواد حکومت خپل کړه وړه بدل کړي امریکا دې ته چمتو ده چې خبرې ورسره وکړي. په عربي متحده اماراتو کې یو تن نیول شوی دی چې غوښتل یو امریکایي ووژني. د عربي متحده اماراتو دولتي خبري ایجنس وایي نیول شوی کس 29 کلن دی او غوښتل چې یو امریکایي تبه په موټر وهي او ووژني. د ابوظبي ملي ورځپاڼې نن د سه شنبې په ورځ په یو راپور کې ولیدي چې ګمان کېږي دغه کس به په سوریه کې د جبهت الشام ډلې ته د وفاداری لوړه کړې وي. د ورځپاڼې په راپور کې ویل شوی دی چې مشکوک کس ښایي د نورو بریدونو پلان هم درلود. داسې ویل کېږي چې هغه غوښتل په ابوظبي کې د سکای نیوز په عمومي مرکز او په دوبۍ کې د العربیه تلویزیون په شبکو بریدونه وکړي. نیول شوی کس چې د عربي متحده امارات اوسیدونکی دی د راتلونکي دوشنبه پر ورځ به محاکمه شي. په دولتي مطبوعاتو کې د امریکایي او دغه مشکوک کس نوم نه دی اخیستل شوی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د ازبکستان د پخوانی جمهور رئیس اسلام کریموف پر ځای ناستي غږ کړی دی چې د هغه جدي تګلار او پالیسي د روانه وساتي. د ښاغلي پوتین دغه خبره اشاره داده چې د ازبکستان راتلونکی ولسمشر باید ټول واک پلاس کې واخلي او کور دننه مخالف سیاسي ډلې هم تر فشار لاندې وساتي. ښاغلی کریموف چې د جمعې پر ورځ د 28 کلونو په عمر مړ شو په منځني آسیا کې د اسلام پاله سخت دریزه سرسخت مخالف و. کریموف د سرسخت پالیسۍ سره سره بیا هم د امریکا او روسیې ترمنځ سړکې په اړیکو کې خپل انډول ساتلی و. خو د بشري حقونو ځینو ډلو پر ازبکستان کې د اورپاکو پر ضد سخت چلند له کبله انتقادونه کول. او وروستی خبر دا چې د فلیپین جمهور رئیس رودریګو دودرته د امریکا جمهور رئیس براک اوباما ته د ښکنځل کولو له کبله خواشینی ښودلې ده. ښاغلی دودرته جمهور رئیس اوباما ارمونه یې بللی و او په غبرګون کې یې سپینې مڼې هم له هغه سره د ولسمشر اوباما پلان شوی ملاقات لغوه کړ. د فلیپین جمهور رئیس وایي له دې کبله خواشینی دی چې د ده سپکې سپورې د امریکا پر ولسمشر شخصي برید و. د سې شنبې په ورځ په همدې اړه ښاغلي دوترته له دفتره یوه اعلامیه هم خپره کړله. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې زموږ لومړنی هدف د بهرنۍ تګلارې جوړول دي او دا چې د امریکا سره پخه ملګرتیا لرو. ولسمشر اوباما د خپل فلیپیني سایل د دغو سپکو سپورو په غبرګون کې وویل چې هغه جالبه سړی دی. خو سپینې ماڼۍ وویل چې ولسمشر اوباما له دوترته سره خپل پلان شوې غونډه لغوه کړله او د هغه غونډې وخت یې جنوبي کوریا ته ورکړه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل. دا هم د روانه خبرونه لمړی رپورت. ل افغان خبري اعلانو نه د ملاتړ اداره وی 2014 کال په افغانستان کې د خبري اعلانو لپاره تر ټولو خنړی کال دی. د دغه ادارو د شمیر لمخې په روان ایسوي کال کې د خبریالانو په وړاندې د زور زیاتی او یا په حساب چوي چې په دغه پیښو کې لږ تر لږه لسنه خبریالان وژل شوي دي. نور تفصیل د خبریال ممتاز بهیر پر رپورت کې اورو.
له افغان خبریالانو څخه د ملاتړ ادارې وایي 2014 کال په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال دی. د دغو ادارو د شمیرو لمخې په روان ایسوي کال کې د خبریالانو پر وړاندې د زور زیاتی او یا پیښې ثبت شوي چې په دغو پیښو کې لږ تر لږه لس تنه خبریالان وژل شوي دي. د افغانستان د خبریالانو د هماهنګۍ مرکز مشر بشیر هاتف نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د هغوی څېړنې ښیي چې د خبریالانو پر وړاندې د زور زیاتی په پیښو کې 30% دولتي ادارې مسؤل دي.
برخورد نادرست برخی
از هغه ول د یو شمیر حکومتي چارواکو ناوړه چلند د خبریالانو پر وړاندې د زور زیاتی یو عمده برخه جوړوي. له خبریالانو سره د دولتي ارګانونو د زور زیاتی کچه کال په کال لوړیږي. شاوخوا 30% زور زیاتی چې له خبریالانو سره شوی زموږ د سیړنو پر بنسټ د مختلفو دولتي ارګانونو لخوا شوی دی. ښاغلی هاتف د افغان خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې افغان حکومت په بې تفاوتۍ تورن کړ او ویل چې که څه هم معلوماتو ته د لاسرسي قانون د حکومت لخوا توشي شوی خو لا تر اوسه په افغانستان کې عملی شوی نه دی. هغه معلوماتو ته د لاسرسي د قانون پر اصلاح او عملی کولو ټینګار وکړ او له حکومت څخه یې وغوښتل چې د خبریالانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پام وکړي. په همدې حال کې یو شمیر افغان خبریالان هم په خپل کاري چاپیریال کې د حکومت او د هغوی د مخالفینو پر ګواښ اندېښنه ښیي. په کابل کې آزاد خبریال سلیمان نوري امریکا غږ ته وویل
په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. کله چې کاري ساحې ته ځو خپل ځان مسؤول نه احساسوو. حتی دا چې د لوړپوړو چارواکو څخه هم خبریالان ګواښل کېږي. بل دا چې وسلوال مخالفین هم د خبریالانو په وړاندې لوی ګواښ دی. د دواړو لوریو څخه خبریالان
خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې معلوماتو ته د لاسرسي قانون د سارنې کمیسون له ټولو حکومتي ادارو سره کار کوي چې دغه قانون په عملي کولو کې مرسته وکړي او هغه ستونزې چې اوس د خبریالانو د کار پر وړاندې پرتې دي له مخې پورته کړي. د دغه وزارت ویاند هارون حکیمي امریکا غږ ته وویل چې معلوماتو ته د لاسرسي قانون د سارنې کمیسون تازه په کار پیل کړی او زیاته کړه چې ژر به د هغوی له کار څخه مثبتې نتیجې ترلاسه شي.
د دغه قانون موثریت او د دغه کمیسون چې د قانون پر اساس جوړ شوی دی د کار ارزونې ته لا ډیر وخت لرو. دغه کمیشن تازه په کار پیل کړی دی. او باید یادونه وکړو چې مستقل کمیسیون دی. اطلاعات او فرهنګ وزارت یوازې د دغه قانون په طرحه کولو او دغه راز د تصویب په پروسه کې ونډه درلودلې ده او کمیسیون ته د امکاناتو په برابرولو کې ونډه درلودلې ده. موږ مطمئن یو چې کار به ډیره مثمره نتیجه ولري.
په همدې حال کې د بیپولي خبریالانو د بنسټ مسؤلینو د یو راپور په خپرولو په افغانستان کې په ځانګړې توګه د دغه هیواد په ناامنو سیمو کې د خبریالانو د مسؤلیت په وړاندې